دا مشال راډیو دا محل په خبر کې نه او په کابل کې د سهار اتنی می بجې دی په خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي په امیر ساحل درته په هر کلای وان اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ لتاش څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته به را سره شریک کړئ. له دې پرته بیا وروسته په ټلیفون، واټسایپ، وایبر او سکایپ هم رابطه کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له افغانستان سره د تجارت خرابېدو له وجې په صوبه کې کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. په سوات کې د وسلوالو په برید کې یو تانېدار وژل شوی دی او د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو اووه هیوادونو ټولنه نن د سوریې پر وضعیت آنلاین غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلی دی چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو لوجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر فضل مقیم خان پرون مشال راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو لوجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمه شوې ده.
والیوم یو وخت وو چې د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کې بیا چې اغا لوکل کرنسی ختم کړل، ډالر راوست، بیا نور خبره شوې قرض دا دی کدا نن سبا 500 ملیون، 700 ملیون، 400 ملیون تک والیوم روان دی د کاروبار.
د سوداګرۍ خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری پرون مشال راډیو ته ویل چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په خیبر پښتونخوا کې بیروزګاری زیاته شوې ده. دوی ویل چې د پاکستان حکومت باید افغان کاروباریانو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي او له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه تمدید کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار عبدالکریم خان وایي چې له افغانستان سره د تجارت د چارو زیات واک له وفاقي حکومت سره دی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ په اړه اقدامات او پر لارو محدودیتونه د ملي امنیت لپاره ګټور بللی دي. د پاکستان حکومت تیر کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په موافقه کې بدلونونه وکړل او د افغان سوداګرو پر واردونکو مالونو یې د 10% تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږد بندیز ولګاوه. اسلام آباد وایي چې د افغانستان په نوم داسې شیان واردېږي چې هلته یې اړتیا نه وي او بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې ورته مالی زیان اړوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانېدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلعي پولیسو ویاند رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې پولیسو بیګا په مینګوره کې د نشه یي توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکه لګولې وه چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د منګلور تانېدار ووژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلی دی چې لټون یې روان دی. پر پولیسو د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان مشر قاضي يحيى افريدي د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. سپریم کورټ پرون د هغه عدالت کراچۍ په څنګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټي به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپل سپارښتنې وړاندې کوي. قاضي افريدي دا اقدام تر هغه وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر حسن سیتو سپریم کورټ ته په وړاندې کړي رپورټ کې وویل چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر په بېساري کچ لوړ شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د سند په 26 زندانونو کې د 15,000 قیدیانو د ساتلو گنجایش دی، خو پکې شاوخوا 26,000 بندیان پراته دي. رپورټ وایي چې د دې لامل دا دی چې عدالتونه د قضیو په فیصله کولو کې خورا زیات وخت اخلي. خو د سپریم کورټ په بیان کې راغلی دي چې مشر قاضي احیا افریدی په غونډه کې له بندیانو سره د بشري خواخوږۍ او قانون پر اساس د چلند پر ارزښت ټینګار کړی دی او عدالتونو ته یې ویلي دي چې هغو مقدمو ته د لومړیتوب ورکړي چې له 3 کلونو څخه له زیاتې مودې راهیسې نه دي فیصله شوي. بیان وایي چې د اصلاحاتي کمیټیو سپارښتنې به د نورو صوبو او پر ملي کچ د زندانونو د اصلاحاتو او تګلارې جوړولو لپاره مهم اثبات شي. نوموړي زیاته کړې چې پر وخت د قضیو د فیصله کولو لپاره د تګلارې جوړېدل اړین دي. د سپریم کورټ په ګډون د پاکستان په عدالتونو کې په لکونو مقدمې پرتې دي چې له کلونو راهیسې نه دي فیصله شوي. قانون پوهان وایي چې د مقدمو د ځنډ یو مهم لامل دا دی چې پولیس عدالتونو ته پر وخت چالانونه او شواهد نه وړاندې کوي. او ټاکل شوی چې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جیوو مشران په سوریا کې پر روانو مهمو بدلونونو بحث وکړي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د هغې ټولنې مشران نن په داسې حال کې پر لیکه یا آنلاین غونډه کوي چې د سوریې نوي حکومت د ګوښه شوي ولسمشر بشار الاسد په حکومت کې د کلونو تر سرغړونو وروسته د قانون د واکمنۍ باوري کولو ژمنه کړې ده. د هیئت تحریر اشام په مشرۍ وسلوالو د ډسمبر پر اتمه پلازمینه دمشق ونیو او د اسد حکومت یې ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر اشام یو ترهګر ډله بولي. د فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله ویلي دي چې د نومبر پر 28مه د حکومت مخالف وسلوالو د حملو له پیل راهیسې یولس لکه وګړي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس اژانس ویلي دي چې جیو ټولنې په سوریه کې د ټولګډونه سیاسي انتقال د بشپړ ملاتړ څرګندونه کړې ده. د ایټالیې وزیر اعظم دفتر د جیو ټولنې په استازیتوب په پرونی بیان کې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي. ایټالیا اوسمهال د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو هغې ټولنې نوبتي مشري کوي. په هغه ټولنه کې برتانیا، امریکا، کاناډا، جرمنی او جاپان هم شامل دي. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړئ.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غوږیاس زموږ غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاره اوري. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې یو ځل بیا له افغانستان سره د تجارت پر کمیدو اندېښنه ښوولې ده او وایي چې له دې وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې کمې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر پرون مشال رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له افغانستان سره تجارت له 3 اربه یا میلیارد امریکایي ډالرو څخه شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته ښکته شوی دی. کاروباریان وایي چې پاکستان باید افغان سوداګرو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار وایي چې وفاقي حکومت له افغانستان سره زیاتره چارې پر مخ وړي. خو شرونو کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم 13 میاشت افغانستان ته پر لیږدونکو شیانو 2% ټیکس ولګاوه چې ځایي کاروباریان اغیزمنوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پښتونخوا سوداګر او صنعتکاران وایي د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په کمیدو دی او په دې وجه په پښتونخوا صوبه کې نورې تجارتي هلې ځلې هم متاثره شوې دي. په پېښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر فضلی مقیم خان د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی.
دا د خلکو سره یا حکومت ځان سره خیګړه کوي یا ځان سره اور د خلکو سره دښمنی کوي. ولی که دا والیوم یو وخت وو کې دا 3 ارب ډالر نه ایکسس بزنس کې دا بیا چې دی هغه لوکل کرنسی ختم کړل ډالر راوسته بیا نورې خبرې شوې. غرض دا دی که دا نن سبا 500 میلیون 700 میلیون 400 میلیون روپیز ته د دې دا والیوم روان دی د کاروبار. نو دینا گورنمنٹ دا کم ٹیکس کلیکٹ کېده هغه هم نه کلیکٹ کیږي. کم دا خلکو روزگار روانو خلکم بے روزگار شي.
په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری د دسمبر په 12مه د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان سره د تجارتي حجم د کمیدلو په وجه په پښتونخوا صوبه کې بیروزګاری زیاته شوې ده. زاهد الله شینواری وویل چې په کار ده په پښتونخوا کې د تورخم په لویه لاره د تجارت تیزولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي شي.
فار بزنس مین چې کاروباری خلکو ته آسانول غواړي په بارډر باندې پیرایول باندې پاکستان 120 ملکونو ته ویزه ورکوي نو افغانستان د تاجرانو ته هم ورکي د هغې میکانیزم جوړېدی شي په آسانه باندې پاک افغان جاین چیمبر دی د هغې ممبرانو ته کوي یا د کابل او جلال آباد چیمبر په هغه کوي یا زموږ په دعوتنامه باندې کوي سرحد چیمبر آف کامرس شل طریقې جوړېدی شي. نو دغه ویزې مسله چې ده دا پکې هم ډېره زیاته ده او پاک افغانستان چې کوم ټریډ اګریمنټ دی هغه ایپټا ورته یي هغه چې دی ایکسپایر شوی دی د هغې رینیول دی فورا وشي دا ټرانزټ ټریډ اګریمنټ هم چې دی دا زموږ دواړو ملکونو په منځ کې یو د خفګان باعث جوړ شوی دی.
د سوداګرو او صنعتکارانو د دې اندېښنو په ځواب کې د صنعتونو او تجارت لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ او صنعتونو زیات معاملات د وفاقي حکومت په لاس کې دي.
زمنګ د سوبې نه د ان او سی په نوم یو حساب دا شوی دی چې هغه ان او سی انټیریر منیسټری ورکوي او کم بار نه چې کم زمنګ انویسټر راځي نو هغه د سکیورټي په نوم یو ډیر لوی دیوال والے شوی دی چې یو خو زمنګ د افغانستان ټریډ متاثر شو چې مې په خطر را روان دي. دویم چې دی زمنګ د بجلی ټیرف دومره بره لاړو د دې د وجنه چونکی حالت د فائنانشل حالت د صوبیو د افاق تاسو له پتره تعلقات هم تاسو له پتره موږ ټرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی خپل جوړه کړل صوبې او اوس موږ چې دینو کراچۍ لاهور او دې لپاره انویسټر د لپاره زوی چې څوک دې انویسټمنټ موږ سره وکړي.
خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي په روان مالی کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د آمدن زیاتولو په هدف د پښتونخوا صوبې نه په برآمداتو یا اکسپورت کولو 2% نوې ټیکس لګولې دي او دوی وایي د صوبایي حکومت د دې نوې ټیکس لګولو په وجه به د افغانستان سره تجارت نور هم متاثر کیږي. په پیښور کې خبریال ارشد عزیز ملک وایي په پښتونخوا صوبه کې تجارتي هلې ځلې ځکه متاثر دي چې د افغانستان سره د تجارت په اړه د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو پالیسیانی د متعلقه سوداګرو په مشاورت نه جوړیږي.
کله یو پالیسیانی بدل شي کله چې کم دی دا پاټک بند شي کله یو شورا شي کله وی چې دا گاډې به بدلې کله لکه دی هر میاشت کې تبو ګوره نوې ایشو بجوړې. زمونږ چې کم دلته نه انډستری سي چې ایکسپورټر دی هغه پریشان دی کله ډیوټیز یاته کی مخکې دا صوبایي حکومت چې کم دی 2% ډیوټي لګولا نو خلک په دې باغه شو چې یار دا پیسې به مور کې لکه آلته خو دی پروفیټ د پاره ته دې نه ایکسپورټ کې کدا هغه دلته قیمت زیات شي نو آلته به تاسو ایکسپورټ کې هغه سي نو په کار چې موږ داسې پالیسی جوړه کړو چې زموږ د خلکو ته روزګار ملو شي.
د دسمبر په اتمه په گورنر هاوس پیښور کې په ترسره شوی ګڼوندیزه غونډه کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو هم په پښتونخوا صوبه کې په کمیدونکي تجارتي هلو ځلو د اندېښنو څرګندونه کړې وه او له افغانستان سره یې د ټولو تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم کړې وه.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 14500 15515 شپېته او 11800 کیلو هرتز او د ماښام له شپږو تر اوو دا ماسکوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د سند صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده. یحیی آفریدی دا اقدام پرون تر هغې وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر ویلی دی چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. حسن سیتو د سپریم کورټ د کراچۍ په څانګه کې رپورټ دایر کړی چې پکې راغلی چې د سند په شپږویشتو زندانونو کې د 1500 بندیانو د ساتلو گنجایش دی، خو پکې د زندانیانو شمیر شاوخوا 6000 ته لوړ شوی دی. سیتو وایي د دې لامل دا دی چې عدالتونه د مقدمو په فیصله کولو کې ډیر وخت اخلي، خو قانون پوهان وایي چې پولیس پر وخت عدالتونو ته د قضیو چالانونه او شواهد نه وړاندې کوي. شنونکي وایي چې د زندانونو مخه د خلکو اصلاح ده، خو په هغو بندیخانو کې قید کسان اکثر تر خوشي کېدو وروسته لا لویو جنایتونو ته مخه کړي، چې دا د اندېښنې خبره ده. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د سند صوبې د زندانونو د پولیسو مشر یا ډی آی جی حسن سیتو سپریم کورټ کراچۍ رجسټری ته وړاندې کړي خپل راپور کې په زندانونو کې د گنجائش نه زیات بندیانو ساتلو لوی علت د عدالتونو لخوا زر پریکړې نه کول ښودلې دي. د دوی په وینا چې دا مهال د سند په زندانونو کې 40000 قیدیانو کې یوازې 4500 سزا شوي بندیان دي او نږدې 60000 بندیانو مقدمه لا په عدالتونو کې روان دي. خو په کراچۍ کې وکیلا منیزا کاکړ د دسمبر په 12مه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دلته د جرمونو کچه هم زیاته شوې ده، عدالتونه د ثبوت په بنیاد پریکړې کوي. خو د دې په وینا د بدمرغه دلته پولیس په زیاته مقدمو کې په وخت چالان یا ثبوت هم عدالت ته نه وړاندې کوي.
زیادتی او د دې سره سره په عدالتونو کې کوم کیسونه دي نو هغه هم یو د پروسیجر لاندې حل کړي، نو په دې کې کوم پولیس ډیپارټمنټ دی په دې کې پزرګونو داسې قیدیان دي چې په هغوی باندې دروغجنې مقدمې جوړې شوې نو له پولیس سره د هغوی خلاف څه ثبوت نه وي، نو په دا باندې چالانونه او داسې دي دا په ټیم نه جمع کوي. نو د دې د لامل اکثره قیدیان چې وي هغه په جیلونو کې وي. د چالان څخه خپل مدت کم په قانون کې ویل شوی دغه 14 ورځې کې دننه به چالان جمع کړي، خو دلته په دې عدالتونو کې داسې
نوموړی په وینا په زندانونو کې د غنی لکبله د قیدیانو ژوند اساسي اړتیاوې لکه خوب، خوراک او روغتیايي سہولتونه اغیزمن کیږي. دا په داسې حال کې چې د یاد رپورټ تر مخې د کراچۍ مرکزی زندان کې د بندیانو گنجائش 4500 او د ملیر په جیل کې بیا 200 دی. خو دا مهال د کراچۍ په مرکزی زندان کې نږدې 1000 او د ملیر په جیل کې نږدې 6000 بندیان موجود دي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل نصیب الله اڅکزی مشال لیډیو سره په خبرو کې د دې پرا پر حکومت او پولیسو اچولي
حکومت کول لیک اپ کنسنټریشن چې ورته وایي هغه جوړ کړی دی، مطلب یې لکه ملزمان سره داسې رویه کوي چې لکه دوی کتونه کوي. دا خو ملزم دی، مجرم دروسه پر لانه دی. اف آی آر چې کټ سي 16 ورځې میں ډینټری دی چې چالان به سبمټ کړي، لیکن تفتیشي افسر چالان نه سبمټ کړي، مختلف وجه بیانې. نو بیا دا دی چې په ټی سي کوټ په میاشت باندې پروتي چې مطلب یې چالان ناراضي زیاتوب دی.
د کراچۍ په زندانونو کې د بندیانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي او مدني فعال موجیب خان بیا وایي زندان د قیدیانو لپاره د هغوی د اصلاح مرکز پکار دی، خو د بدمرغه دلته د بندیانو لپاره بنیادی اسانتیاوي نشته.
د زیات گنجائش د وجینا کم چې د جیل مقصد وی کریکشن یا اصلاح کول وی، هغه مقصد پدې کې نه پوره کیږي. پدې قید خانو کې قسمه قسم قیدیان دیوبل سره انټریکشن کوي، دیوبل سره غوناست ولاړه کیږي. نو لاګه وجینا چې کنده قسم چې د جیل خانی نه راوځي نو تدې اصلاح نه کیږي، بلکې الټا دی پنور براینو کې پدور بدوالو کې پدور نور کرائم کې انوالو شي او د کرائم ریشو نور هم سی واشي. فیسیلیټیز چونکې ډیر زیات فقدان دی جیل خانو کې، بس کم قید خانو کې فیسیلیټیز پکار وی لکه کتب خانه وی، کرکټ، فوټبال، یا مطلب د لبو یو گراوند پکار وی، یو داسې میکانیزم پکار وی چرته چغوتا هیلدی او فزیکل ایکټیویټیز ملاوی دي.
په کراچۍ کې خبريال ضیاء الرحمن بیا وایي د غنې لقبلا ټول بندیان جلا نه ساتل کیږي، نو د په وینا چې په لوی جرمونو کې ککړ قیدیان بیا د نورو خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو ذهن سازی کوي او هغوی هم خپل وسلوالو ډلو ته رابلي.
دا خو ډېر زړه مسله ده. پاکستان کې اورال قیدیان زیات دي او جیل کې سپیس نشته. ټول غټه دا مسله چې په دې جرمونو کې چونکی گنجائش نشته نو کم هارډ کور ملټنټس دي لکه رشکه جنگ وی، تحریک طالبان پاکستان یا گینگ وار، هغه سره به عام خلک مکس شي. دا ډېر غټ یو کنسرن دی. کم باندې وقت په وقت د کوم حکومتي ادارې دي هغه په دې باندې په لږ اظهار کې تشویش چیر دا سپګل پکار دي. په دې ټولو مین شي چې هغه لو پروسیکیوشن دی، کیسونه چلیږي، کالو کالو چلیږي، خلک پکې بند پاتای. نو دا ټول پروسیکیوشن هم غټه مسله ده او نوي جنونو پکار دي غټ خارونو کې.
بلخوا د حسن حکومت تر وسه په دې اړه سندې ویلي، خو په ورته وخت کې بیا د دسمبر په 12مه د پاکستان چیف جسټس یحیی افریدی د سپریم کورټ کراچۍ رجسټری په غونډه کې د سن صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده. دا سپریم کورٹ دا اعلامیه تر مخه چې د دې کمیټې جوړولو مخه د زندانونو په نظام کې د موجوده مهم مستونزو حل کول دي. د دې کمیټې مشر با پخوانی جج ارشاد علی شاه کوي او کمیټې با په زندانونو کې د سہولتونو او نظام ښه کولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کوي. دا اعلامیه تر مخه چې د پاکستان چیف جسټیس د بندیانو سره د انساني همدردی او قانوني اصولو پر رڼا کې د چلند پر اهمیت ټینګار وکړو او ویلي چې د هغه بندیانو مقدمه چې د دریو کالو یا تر دې زیات وخت رهسي لا د فیصلې په تمه دي باید ورته لومړیتوب ورکړي شي او د دې ډول قضیو سمدستي پریکړو لپاره ځانګړي تګلاره جوړول ضروری دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکو.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس وسیدونکو له حکومت غوښتنه دي چې هلته د نامنې او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو کورونو تاوان ورکړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو په مرکز کې خبری غونډې ته وویل چې ضلعي انتظامی او پوځي کال مخکې د ړنګو کورونو سروې بشپړه کړې وه خو لا یې هم ورته پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي چې په 2014 زیږیز کال کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو پر مهال ماچس کلی چې پکې 1400 کورونه ول مکمل ړنګ شوی وو. چارواکي وایي هیله لري چې صوبایي حکومت ورته ژر پیسې ورکړي چې اغیزمنو ته یې وسپاري. د پاکستان حکومت د عملیاتو پر مهال ژمنه کړې وه چې د ړنګو او زیانمنو شویو کورونو تاوان به ورکوي. عمر وزیر معلومات لري.
خبری غونډه کې د مچسو یو مشر جاوید اقبال وویل چې سروې مکمله شوې نور که د ړنګو کورونو پیسې ورنه کړي نو احتجاجونه پیلوي.
د میر سروې سپ خوري میر په ډېرې جرګې سټارټ کړه وړیکس کا غوندې کله ده په دوه کوله شې دا سروې سار ته ورسوله. ایس هر څه کمپلیټ تي خو میر د سیول انتظامیه د ډي سي د آفیس نه دا مره دی نشي کوایي چې یو ډیمانډ لیټر سره جوړ کو پی ډی ایم ای ته یې ولاړي چې دې غریب خلک ته د سروې پیسې روشي. د کله چونکې غونډ بلډ شوه دا غریب خلک ته او د کرینا غونډ ختم دي.
د مچسو یو بل مشر حاجی محمد شریف وایي ذیلي انتظامیه سروې هم مکمله کړې خو د ماویزو په تمه دي.
سروې باندې عمل نه کېږي میږ ته ډیمانډ نوټ نه روکېږي که نه چې میږ هغه تسلي وشي. مخ لره میږ د پریس کانفرنس دې ته پوره کړه ده چې میږ اوس دنیا ته ورسېږي په روډم باندې کې او مخ ته چې څه کېدلی شي خپل حق ته پوره انشاءالله میږ کې.
د مچسو کلي اوسېدونکو دغه شکایت په ځواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د مچسو په شمول ټول هغه خلک چې عملیاتو کې کورونا ړنګ شوي سروې یې شوی او که کم پاتې وي هغه هم کیږي. خلکو ماویزې هم اخستی. د پاتې خلکو ماویزو لپاره یې متعلقه محکمو ته درخواست کړی. هم د میرامشاه اسیسټنټ کمیشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د مچس کلی د ماویزو کیس یې تیار کړی تماکړی چې زرور تماویزه ورسی.
او شمالي وزیرستان شه زنه علاقې زنه داسې کلی چې په اپریشن سروې ازب نه بعد د دې سروې نو شوی د دغېډان کورې نو په ابنې ځلې تنظیمیا وقتن فوقتن لګیا دو یاغې تمیز بقاعده ټیمینه جوړ کړی دي. هغه خپل سروې د جاري سوتلې دو په دې شډې خلک ته موزه ملو شوی هدو سو د می سره د فند د کمی د وځي کیس مکمل لای خولیا موزه نه دوه تر غلی او زنه کلی داسې پوتې دي. مثلا لکه ماچس علاقې چې کی مدو
داخل بازارونا مکمل رنگ شبی ول او ڈیرائی سیمو کے دخل کو کورونا ہم رنگ ہو چې حکومت دخل کو ستانے دو پس ژمنه کړي چې هغوی ته به د ړنګو کورونو ماویزې ورکړل کیږي. د چارواکو په وینا د مکمل ړنګ کور په سر 400,000 او جزوی ړنګ کور په سر 1,60,000 معاوضه ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون باچا هنري غړي
په 1 بجا
تاندې هلي
په 2:30 بجو
د مشال پنو
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کار کوونکي نا حکومتي ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافن ویلي دي چې د تیرو عام انتخاباتو پرتلا سږ کال په فبروري کې نه یوازې د ښځو ووټرانو شمیر لوړ و بلکې زیاتو ښځو د نوماندانو په حیث په انتخاباتي هلو ځلو کې هم ګډون وکړ. فافن د ډسمبر پر لسمه په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو د 1320 څوکیو لپاره 902 ښځې نوماندانې وې. د خیبر پښتونخوا ځنی وسیدونکي وایي چې په خوا د رای ورکونې په ارزښت نه پوهېدي خو اوس د خپلې خوښې نوماندانو ته ووټ ورکوي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې د رای ورکونکو د شمیر لوړولو او په انتخاباتي بهیر کې د ګډون لپاره یې د آگاهۍ کمپاینونو ته دوام ورکړی دی. اسما ګل تفصیل لري.
د فافین د راپور له مخې د 2013 کال پرتلا د 2023 کال عامو ټاکنو کې د ښځو ووټرانو شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې په هیواد کې د رجسټر شو ښځینه ووټرانو شمیره 15 کروڑ او 1.9 لکو چې پکې 2 کروڑ او 40 لکه ښځو خپل ووټونه کارولي دي. دا شمیره د 2013 کال ټاکنو پرتلا 20 لکه زیاتوالی ښایي. د بټخیلې الډن سیمې اوسیدونکي سویرا چې په ړومبي ځلې خپل د ووټ حق کارولی مشال ریډیو ته وویل چې پخوا هغه د ووټ په اهمیت نه پوهیده ځکه دا ضروری نه ګڼله چې په عامو ټاکنو کې خپل رای وکاروي. خو نوموړی وایي چې اوس پرې پوه شوی ده.
پړومبي ځل ما خپل اوټ استعمال کړی دی. اوټ موږ سره لپاره جو بچي څوک پاس شو پاس شو چې څوک پاس نه شو نو پاس نه شو بل دا چې څوک پاس شو نو موږ له سره کوي نو چې کله نه بیا ما د پته ولګېده چې دا اوټ زموږ لپاره څونه اهم دی. دا زموږ حق دی به موږ استعمالو. بیا زه لاړم ما پړومبي ځل باندې اوټ واچولو او مې چې دې پاټېلا ورګه ما ماګن راغلو چې زمونږ پاټېلا ورکا ټول ته مې خاص په وی چې زما اوټي او زما مرزي ده او اوټ په مونږ د نه پس لازم استعمالوم.
د مردان اوسیدونکو 15 کلنه یاسمین وای چې د اوټ په اهمیت په هدا ځکه کې د سیمې په کچوي او کړه قامي کچي تل خپل رای د اوټ تلاري سرګندوي. نو موړی مشال ریډیو ته ویل چې ار خزه باید خپل ووټ وکاروي ځکه چې دا د ټولنې د پرمختګ لپاره ضروری دی.
اوټ چې دی نو دا زمونږ حق دی او مونږ بیا کس له د خپل علاقې داسې کس له ورکو او هغه بیا وروسته مونږ خپله خبره هغه ته کولی شو او هغه د قوم د عوام ښه خدمت وکړي. را زمونږ خویندو ته پکار دی چې په ښه سوچ سمت سره خپل اوټ صحیح کس له امیدوار کس له ورکي.
پېښور کې خبریاله فرزانه علي بیا د ښځو په جمهوري عمل کې برخه اخستل یو لوی پرمختګ ګڼي. هغې مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې ښځې د پوهاوي د نشتوالي له امله د ووټ اچولو ته ارزښت نه ورکوي خو که دوی ته د ووټ اهمیت په ډاګه کړل شي نو په راتلونکي ټاکنو کې به د ښځو ګډون نور هم زیات شي.
جنرل الیکشن خیبر پختونخوا کې مونږ وکتو چې ښځې راغلي دي او هغې الیکشن ګټلې هم ده. اوس هم داسې ځایونه دي خیبر پختونخوا کې کې هغې کې ښځو ته ووټ ورکول حق دونه نه ملاویږي څنګه چې خارونو کې ملاویږي. پېښور سره هم چې کوم تړلې اضلاع دي هغې کې هم مونږ ګورو چې ډېر مشکل سره 10% شرط ده هغه پوره کیږي.
فافین پر راپور کې راغلی چې د قومي سملی په حلقو کې د ښځو ووټرانو برخه په 2013 کال کې 1.4% چې په 2023 کال کې 1.4% ته پورته شوې ده. همدارنګه د صوبایي سملی په ټاکنو کې د ښځو ووټرانو برخه 0.4% څخه 1.4% ته لوړه شوې ده. راپور دا هم ښایي چې په 2013 کال کې 15 حلقې داسې وې چې ښځینه ووټرانو پکې برخه نه و اغستې خو په 2023 کال کې دا شمیره سلی رشته راټیټه شوې ده. د فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین د خیبر پختونخوا د انتخاباتو څیړنې د ټیم مشر سیدزاده سعود مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې وویل
د 2013 نه پس پړومبي ځل کله د دې مونږ ټریک شروع کړی نو د 10 میلیون نه د فرق کم شو په ووټر لیست باندې 7.7% ته جنډر ګیپ راکوش. دویمه چې کوم وه نو مونږ ایز ا ووټر د دې کتلې وه چې دې ووټ اچولې دي نو په هغې کې د ښځو او د سړو تر منځه چې کوم مخکې فرق و نو هغه فرق څومره نو هغه فرق هم کم شوی دی. یو ووټونه دواړو ښځو سړو او اوورال نمبر چې هغه سیوا شوی 61 میلیون خلکو ووټ اچولی په هغې کې د 39.4% وه په 2018 کې. دې ځل چې کوم الیکشن شوی دی په هغې کې د ښځو شرح سیوا شوی وه نو 41.4 هر سل ووټو کې 41.4 د خزو طرفا چولی شوی.
بلخوا د الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې ډیپټی ډایرکټر سهیل خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه اداره لته رسو کلونو راهسي هسي کوي چې د خلکو په ځانګړي ډول خزو ته د پوهاوي د زیاتوالي لپاره کمپاینونه وکړي.
د ووټر ایجوکیشن چې کوم سلسله ده هغه جاری او ساري اوسم ده. خلکو کې دا ګاهې پاک لباندې چې کوم مالی ځلې الیکشن کمیشن کړی دي مختلف پارتنر ارګنایزیشن سره او بالخصوص په چکم د قبایلي سیمې وي یا داسې علاقې چې هغې کې دري زنانو او نارینو د ووټن ووټرانو په منځ کې چې کوم سل فرق هغه لږ زیات نو د هغې د کمولو لپاره الیکشن کمیشن خصوصي د خواتین د ووټر د رجستریشن پاک نه باندې چې کوم هغه مهم د هغې تقریبا 5 فیز روان دي د دې هم کردار کېدی شي.
د فافین راپور له مخې سږ کال په قامي ټاکنو کې د خزینه کاندیدانو شمیره د 2013 کال پرتله 2 چنده زیاته شوې ده. د قامي صوبای اسمبلی په مجموعي توګه 1,01 حلقې وې چې پکې 509 حلقو کې 2,902 برخه اغستې وه. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په 351 حلقو کې 415 خزینه کاندیدانو ګډون کړی و. د قامي صوبای اسمبلی لپاره اچول شو اوټونو کې د خزینه کاندیدانو برخه هم زیاته شوې ده چې په 2013 کې دا برخه 2.5% وه خو په 2023 کال کې 4.3% ته لوړه شوې ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال ویلي دي چې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د افغانستان د روغتیايي نظام لپاره ویجاړونکې پایلې لرلی شي. ټام فلیچر پرون په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو د دې اقدام له وجې د مور او ماشوم د مړینې کچ لا لوړېدای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د هغه سازمان د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتون بایووا هم وویل چې که د طالبانو پریکړه بشپړه عملي شي نو د ښځو او نجونو لپاره به مرګونی پایلې ولري. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د روانې میاشت په پیل کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. طالبانو لا د امنیت شورا د غونډې په غبرګون کې سندي ویلي خو د هغوی د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې ویلي ول چې د هغوی د استازو له ګډون پرته د ملګرو ملتونو غونډې بې فائدې دي. د صالح محمد صالح رپورټ.
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمې پورز خبرداري ورکړ چې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او شوزو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیايي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنی څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته شوزو او نجونو په کې زده کړې کولای شوي.
دا دستور به د شوزو او نجونو روغتیايي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا به په راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 6,500 قابلګانو او 2,800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو، نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچه د پام وړ زیاته سي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم وویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1/3 برخه ښځې له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. هغه زیاته کړې چې د امیندواري اړوندو اختلالاتو له کبله چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه مري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه هم په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
حاکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه زده کوونکي به په طبي انسټیټیوټونو کې او ټولګیو کې له ګډون څخه منع شي. که چیرې دا پرېکړه په بشپړ ډول پلی شي، نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غرض د نارینهوو او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټول هیواد لپاره مرګونې پایلې ولري. زه له دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان له مخې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ طبي انسټیټیوټونه تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انسټیټیوټونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالي لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو تر څنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونۍ غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه وویل چې سږ کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اردن بادشاہ په سوریه یا شام کې د امنیت او د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. انتونی بلینکن دا مهال د منځني ختیځ په سفر دی او پرون یې په اردن کې له بادشاہ دویم عبدالله سره ولیدل. د هیئت تحریر اشام په مشرۍ وسلوالو د دسمبر پر اتمه په سوریه کې د بشار الاسد حکومت ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر اشام یو ترهګر ډله بولي. په همدې حال کې د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو ټولنې جی و په یو ګډه اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ کړی دی. اخوا د ترکیې د استخباراتو مشر هم پرون دمشق ته تللی و. صالح محمد صالح په سیمه کې د تازه پرمختګونو حال راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنه کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلوالو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کیږي، د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلي بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې سوریه به د تروریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپلو ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندېښنې د ترکیه هم دي چې د سوریه له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد رژیم تر پرځېدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي، عین اندېښنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمې پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخه ونیول سي. بلخوا د ترکیې ټلویزیوني کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي ټلویزیون ان ټي وي په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول سوي وو د دمشق له الاموي جامع جومات څخه پر راوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوې څانګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اجانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامیا کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیر یکشنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
دا مشال رادیو دا.
مشال رادیو ته غوږ یاست، زوږ غږ په منځنۍ څپ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. اوریدونکو په سلام پښتونخوا کې اوس تاسو د سیمو د تازه او مهمو خبرونو وخت شوی دی. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته وار له مخه راته ځینې تبصرې راغلي دي. زه چې تر هغو پورې په هغو تبصرو کې خبرونه ګورم، تر هغې پورې تاسې داسې وکړئ چې د ټلیفون شمیرې له ځانه سره نوټ کړئ او د سکایپ پته هم له ځانه سره نوټ کړئ، نو تاسو به راسره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه به راته راکړئ.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھل پیغام پر خو دیش ہے.
په واتس اپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شئ او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریکولای شئ. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندۍ خبرونو ته زنګ وهي.
00 340 1 0 0 1 0 0 9.
لومړی خبر ته چې ورشم نو نصیب الله بیانزی صاحب راته لپشینه لیکلی دي چې نن د افغانستان او د زیمبابوې شلو ریزه لوبه ده. بالکل نن لوبه ده او د پېښور پر وخت باندې د مازیګر پر څلور نیمو او د کابل پر څلورو بجو خبريږي. د لیکل دي چې لومړی سیالي چې د زیمبابوې په څلورو وکټو ګټلې ول دې پرته نن د پاکستان او د جنوبي افریقا لوبه هم د شلو شروره کرکټ لوبه ده. دغه سیالي چې د پېښور پر وخت ماخوستن پر نهو او د کابل پر اته نیمو بجو پیلېږي. ډېره مننه بیان صاحب. امیر ګل ترکزی راته لیکلی دي چې د سعودي عرب خلک چې دی هغه خوشاله دي ځکه چې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2024 زیږدیز کال کې یعنی لنن لس کال وروسته به په سعودي عرب کې کیږي. سعودي عرب به کوربې او د دینا پرته ځنو کسانو راته د موسم حال لیکلی دی خو هغه زه نه شریکوم ځکه چې ژمی دی نو ژمی کې خو به یخینو او امیر راته له بنو څخه لیکلی دی چې د بنو په بکه خیلو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شویو احتجاج چې دی هغه روان دی. سمه ده، ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ او داسې به وکړو چې د سندره درته یو نشروم د جلال خان په غږ ده او دا د مشال راډیو په مالی او تخنیکی مرسته د هغو سندرو له ټولګې څخه یوه ده چې د سولې لپاره جوړې شوې دي.
جوان زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلی چه داولی 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 پا بلو بلو لارو دا سلا فولا مسلکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جوان زمون تیری گی پا دنیا خاور خزلی چه داولی 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 بلو بلو لاڑ داس لا کو نمسل کانو داس کا داس کا داس کا داس کا کی خخی گو خلق و سپاسمان خیری شکا ہر سمرا پدوایا دوزان اول حجت رواو اس محتاج د جہان دخورو دخزل شان فراتیو پڈیران دخورو دخزل شان فراتیو پڈیران تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلی چ داولی 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 حکمت دین ہی سوا مونگا وہ گڑا لس پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا شد جوان دن پا سودا و زیان تیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان محکوم ددا سی قوم یو چی خورا کرپ ناولی چی داولی 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 زمون هرا خبرا نغسی گی بیٹو پکا نو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا یو پر سلوان دی مان لرو محکم منزونو پا نفلونو یو دش پیو رزی اڑم رکات بپکی پاترا ننشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دا غمش پیمو پا خوابے نشوی بدلی چی داولی 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 داولی
مشال راڑوی تا غوی گیاست سلام پختونخوا خبرونه ده او په دې خبرونه کې راته الله نور وزیر لیکلی دی له شمالي وزیرستانه چې له شمالي وزیرستانه به کور شوی کډوال نن د بنو میرامشاه سړک تړي ځکه چې وی پینځو میاشتو راهیسې حکومت ورسره مرستې هغه میاشتنۍ مرستې چې کوي هغه یې وی بندې کړې دي. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ. په ځینو ځایونو کې خلکو د بارانه او د موسم د یخوالي خبر راته راکړی دی، مننه، خوشحاله اوسئ. زموږ نومونه نه اخلم ځکه چې تقریبا اکثریت تبصرې په همدې موسم باندې دي، خو دغه راته لیکلی دی سید الابرار، پته نشته چې دی د کوم ځای دی، خو ده لیکلي دي چې په یخنۍ کې بجلی نشته، اوس په کوم ځای کې نشته، دا یې نه دي لیکلي راته. او نیک محمد وزیر هم راته لیکلي دي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک چې دي هغوی د نن د بنو او میرامشاه سړک تړي احتجاجن، ځکه چې حکومت ورته میاشتې نه دي ورکړي. او مظالب دین لټکوال هم همدا خبر راته لیکلی دی چې دوی به دا سړک تړي احتجاج وکړي. سمه ده، مننه، خوشحاله اوسئ او آباد اوسئ چې له دغې حاله مو خبر کړی دی. کړم راحت بیټنی راته لیکلی دی او له دې پرته راته یو بل کس هم دلته لیکلی وو، زه یې دا نوم ګورم چې په وزیرستان کې او جبل نور دوی لیکلي چې په وزیرستان کې انټرنیټ 3G او 4G له ډېر وخت راهیسې بند دی. جانزیب صاحب راته لیکلي دي او عمران تلور راته لیکلي دي چې جانزیب صاحب راته د ډېر اسماعیل خان په باره کې لیکلي دي چې هلته امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب دی، او عمران تلور لیکلي دي چې په شمالي وزیرستان، په جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان کې هم امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب دی. د دمساز مروت په غږ سندره درته نشرو، تر هغې وروسته بیا راځو.
پلو پردیپ
مشال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده برکت خان صاحب را سره دی برکت خان صاحب لکم زه مو ټلیفون کړی دی ستړي مشه او ډیر مننه خوشاله وسې خبر راکې
دلته مخته ټلیفون ستونزه وس لږ معمولی ستا خو ډیر السوې ده مخته بدای و د شپې په نیټ کار پریږد وس نیټ مضبوط کار کوي وس څنګه حال څه ده مخ تاسو ما څنګه شریکه کړل
خا په کوم ځای کې تاسو اوسئ
دا په ډیر اسماعیل خان چې
خا په ډیر اسماعیل خان کې وس انټرنیټ کار شروع کړی دا څومره وخت بندو
دا بند نه و خو کار یې کوي دا چې وکړه بجلی سره ده
خا بجلی سره تړلې و
و دا چې وکړه بجلی سره و داسې و غنټه به سمو بس بل غنټه بیا کار پېښ دا وته بیا کار نه ټلیفون ته کېد نه شي بس ماشاالله اوس ډیر سم سوای دا
بس صحیح دی بس صحیح دی ته په خوشاله اوسې او آباد اوسې چې سم شوې دی بس دا غوړه خبره ده چې مسله حل شوې ده
او مسله حل شوې ده او بل لږ ګیله لرم پامیر صاحب
ګیله د چی شي ګیله لري دا خو ګوره یو خو د ستونزه را ته راوړې ده خبر دې نه دی راوړی بل د ستونزې د حل دغه دې راوړې دی نو چې حل شي هغه خوشحالي اختري نو ګیلې پکې بیا څه کوي زنه خفه کېږم دا ستاسو خپله خپرونه ده او زه بالکل نه خفه کېږم خو ګیله راته ووایه چې ګیله په چی شي ده مسله څه ده
پرون ما لجمع امیر ته گنټې کوله سلام پښتون خا چې کار موبایل کار کاوه اوس کله ما گنټې ورته کوله اوس دما وایبر را خراب کړی د پلوشه خور نه سره یې وایبر را خراب کړی د وکټ ټلیفون تاسو ته نه کیږي
اوس تاسو په چی ټلیفون کړی په واتس اپ
نه سکایپ باندې ما ټلیفون کړی دی
سکایپ باندې او ستاسو نمبر خو به موږ ته نه دی معلوم نو زه ته دې زما همکار ته خپل نمبر ورکا صحیح دی د وایبر نو دې به وګوري چې څه مسله ده بیا به موږ تاسو ته وایو ښه
سید سید ام کار ته ټلیفون ما ټلیفون ملاق
بس سید ټلیفون دې زنه بند او آباد وسی اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای پېت رسو د دلراج په غږ سندره ده لدی خوند خلو په بل غړې کې بیا در سره یو
غربت